دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه اوریدم السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو نظرانه یوسف سیم تاسو خبرونه اوري په تخار کې یو شمیر اعتراض کوونکي خزی وای خزی د ټولنې حذف کیدونکو نه دي او د طالبانو غوښتي چې دوی ته د زده کړې او کار اجازه ورکړل شي. اعتراض کوونکو میرمنو د تخار د خزو د والی او پیوستون د سپی غړي دي. دوی پرون د پنځشنبه په ورځ په تلقان خار کې یو لاریون وکړو. لاریون کوونکو په دغه لاریون کې د ډوډۍ، کار، ازادۍ، تعلیم زموږ حق او پردي چیز د کړو وکړو شعارونه ورکول. د دغه لاریون یو کډونوال وویل چې په دغه لاریون کې د پوهنتونونو استادانو، د ښوونځیو استادانو، مسلینو او هغه زده کوونکو ګډون کړی و چې له زده کړو نه محروم شوي دي. نوموړي امریکا غږ ته وویل چې دا حرکت له یو کال راهیسې رامنځته شوی او دوی د طالبانو د کړنو په ضد خپلو مظاهرو ته دوام ورکړی دی. دا غی پوینا پننی لارون کې شاوخوا سلوی ختونجونو او میرمنو برخه اخیستی و. دغه مظاهره کوونکې میرمنې ویل خزې د ټولو ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي سانونه استل شوی او زموږ غوښتنه ده چې موږ د کار، آزاد ژوند او زده کړو حق راکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په روان 2023 کال کې افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره شاوخوا 500 میلیون ډالر ته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د پنځشنبه په ورځ د خپل ټوټر په پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې مختلف ټکانونو د روغتیا په برخه کې د دغه اړتیا سبب شوه دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ټینګار کړی چې د ژوند د جګورنې روغتیا خدمتونو په برخه کې نه پنګونه په افغانستان کې د ډیرو اړو کسانو ترمنځ د مړینو د شمیر او د ناروغیو د زیاتېدو سبب شي. د ملګرو ملتونو د یو اټکل لمخې افغانستان کې روان کال کې بشري روغتیا خدمتونو ته د اړو افغانو شمیر ولس اشاریه شپږ میلیونو کسانو ته رسیدي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د چهارشنبه په ورځ د سند ایالت د زندانونو د ماشومانو په ګډون شپږ شپې ته افغان بندیان خوشي او د خوشي کې دروست افغانستان ته استول شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مستیل ویان ضیا احمد تکل رسنې ته په استول اعلامیه کې ویلي چې د خوشي شوې بندیان د طالبانو د حکومت په مصرف د چمن سپین بولتک لاري افغانستان ته لیږل شوې دي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو په خواني سفیر راین کراکر وای د هلمند سند د اوبو د ویش په سر د ایران او طالبانو ترمنځ نانتري په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل وشي. دغه امریکایي ډیپلوماټ زیاته کړه چې طالبان د ایران او یا نور سیمه ییز سیاسي ملاتړ نه لري. هغه وویل چې طالبانو خې اعلامیې خبرې کړې خو حقیقت دا دی چې عملی بڼه نه لري او پالې دا ده چې افغانستان یو ځل بیا د طالبانو د بې کفایتۍ او د سمې حکومتدارۍ د نشټوالي بیا پرې کوي. خاغلی کراکر زیاده کړه د 15 کلونو وړاندې وضعیت د تکرار یرشته چې بې ثباتی او تاوتریخوالی برامرسته کړي. طالبان داسې رژیم نه دی چې د خپلو ګاونډیانو تر څنګ په سوله کې ژوند وکړي. د امریکا د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو همان کوونکي جانکر بی د چهارشنبه په ورځ ویل موږ خپل کار روان ساتو چې خپل متحدین د افغانستان نو باسو او هیواد ته انتقال کړو. دا زموږ یو جدي مسؤلیت او ژمنه ده. هغه ویل چې دا انتقال بهر نه دی درېدلې او نه هم په پام کې ده چې ودرول شي. جانکر بی زیاته کړه موږ تر دې دمه د سلو زرو زیاتو افغانانو ته په متحده ایالاتونو کې ښه راغلاست ویل دی. د افغانستان نه پېستل شو او وستل کېدونکو کسانو کې د بهرنیو ځواکونو په خواني همکاران، د مخکنی حکومت د امنیتي ځواکونو غړي، مقامات، کارکونکي، مدني او د ښځو حقوقو فعالان او خبريالان شامل دي. په پاکستان کې شنون کې وایي پاکستانی وسلوال طالبان د حکومت په وړاندې د خپل دریس د پیاوړتیا د پاره په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د تیلو او غازو د زیرمو د ولکې هڅه کوي. وسلوالو د مې په دریشتمه د پختونخوا په هنګو کې د هنګري د تیلو او غازو په شرکت برید وکړو چې په ترس کې شپږ امنیتي ساتونکو وژل شول. لدې پیښې ورځ وروسته په شمالي وزیرستان کې په اوزان مرګ برید کې څلور کسان وژل شول. چارواکي وایي په روان کال کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو په بریدونو کې د سلونه زیات پاکستانی امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د فرانسې پولیس وایي د پنځشنبه په ورځ سهار وختي غلو د لیل په ښار کې د هغمست د زیوراتو له مغازي سره موټر جنګولې او ورنې زیورات او نور قیمتي توکي غلا کړې دي. دا پر روان کال کې د فرانسې په شمال ختیځ کې د بلجیم پولیس سرما په دغه خار کې دریم ځل دی چې غلا پرناورس قیمتي مغازي لوټي. تیر اونۍ د هغمست په سلمټری کې د لوی ویټان قیمتي مغازه لوټ شوې و. د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا په ایالت کې مسلمان فعالو په دغه ایالت کې په رسمي رخصتۍ وکړي د اختر او نوروز د ورځو د شاملېدو غوښتنه کړې ده. د کالیفورنیا د ایالت د سکرامنټو په ښار کې د دې هدف لپاره د مسلمانانو د ټولنې فعالانو او استادو په یو غونډه کې د دغه ایالت د استادو او سنا مجلسونو ته یو غوښتنلیک سپارلې ده. هم د غشان په دې غوښتنلیک کې د مسلمانانو د نورو حقوقو د خوندیتوب سربېره د مسلمانو بندیانو لپاره د عبادت او په بند کې مسلمانو خزو ته د بدن د ځانګړي پوښښ د چمتو کولو وختنه هم شوې ده. قدرمنو اوریدونکو دا یو خبرونه
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. لومړی به دا راپورټ ووري چې مولوی عبد الکبیر وایي کچيري نړي د طالبانو حکومت ته ستونزې راولاړې نکړي طالبان نړي ته ستونزې نه راولي. د طالبانو د غل ورپړي چارواکي وایي چې هیڅوک دا نسی ثابتولای چې طالبانو د کوم بل څوک کوم هیواد ته د تروریستي فعالیتونو لپاره استولې وي. د سیاسي چارو ځنی افغان کارپوهان وایي طالبانو تر اوسه یوازې د داعش په وړاندې مبارزه کړې او د نورو تروریستي ډلو په وړاندې غلي پاتې شوی دی. نور تفصيل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر پورت کوي.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال او کپیل مولوی عبد الکبیر وایي چې لکه څنګه چې طالبان نړۍ سره تعامل ته لیواله دي دغه سنړۍ هم طالبانو سره تعامل ته لیواله ده.
نن افغانستان په هغه حالت کې نه ده پاتې چې په یو چکرګیر ملک وي. نن افغانستان د جنوبي اسیا او د مرکزی اسیا د وسط په نقطه باندې بدل شوی. نن د پاکستان مالونه له افغانستان نه تیریږي ازبکستان ته ځي، دغه طرف نه مالونه راځي پاکستان ته ځي. نو که مخکې مونږه محتاج او نور ملکونه نن نور ملکونه هم مونږ ته محتاج دي. څوک مشکلات چې موږ ته پیدا کړي د منګ لاسم لاسکم اوس یو څه شته چې چور بل برابر کو.
مولوی عبد الکبیر چې په شمې پوره دي سپیدار په معنی کې دی او شمیر سیاسي او ټولنیزي د شخصیتونو د نظریاتو د اوریدو لپاره یو جوړ شوی غونډې په پای کې وینا کوله. اېدا وکړه چې طالبان حکومت لا هم د امریکا متحده ایالاتو سره شوی د دوه تلون ته ژمن دي.
که دنیا موږ ته مشکلات نه جوړي موږ دنیا ته مشکل نه جوړو. موږ له کسنګ چې د دوحا په تړون کې دنیا ته وعده ورکړی ده چې د افغانستان خوره به د چا په خلاف نه استعمال که مونږه په خپل وعده باندې ولاړ یو. هیڅ څوک دا نشته به ته ولای چې د امارات په اجازه باندې دی یو څوک یا پاکستان ته تللی یا عملیاتي کړی یا د چین ته وروخته یا تاجکستان ته یا ازبکستان ته. اوس که څوک خپل ملکو کې خپل مشکلات لري هغه د مونږ باندې نه اړوي، خو لیکن د مونږ له خانه چاته اجازه نه ورکړل شوی د دغه شیانو.
د طالبانو د حکومت دغه چارواکي ویل چې د حکومت پالیسی دا ده چې په زړه سرحدي سیمو کې هغه ملکونه چې خپل خلکو سره ستونزې لري دا غو سیمو څخه خلک شاته کی او سرحدونه کنټرول شي ترڅو د افغانستان لاخه کوم هیوا تزیان ودرسی. د طالبانو د حکومت دغه لوړ پوری چارواکي د ګاونډي هیوادو سره د خپل حکومت اړیکې ډیرې ښې یادی کړې او ویل چې اوس مال د طالبانو حکومت شپاره هیوادو سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري. هغه تیر میاشت کابل ته د روسي جمهوریت د ځانګړي استازي سفر او سره د خپل کتلې یادونه هم وکړه او ویل چې ممکن دی هم څو وخت روسي ته سفر وکړي. خو د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان په افغانستان کې اوږدې مودې راهیسې د روسي ډلو شتون او پالیتونو ته په کتلې د غلي چې تر اوسه طالبان نه یوازې د داعش پر خلاف اقدامات کړي او د نورو ډلو په وړاندې کوم اقدام نه دی کړی. د سیاسي چارو یو کارپو طارق پرهادي امریکا غږ ته د مولوی عبدالکبیر د سرګندونو په اړه ویل چې طالبان دا ویل غواړي چې دوی په همدې ډول کوم څوک کوم هیواد ته د توریستي فعالیتونو لپاره نه دی استولی. خو ښاغلی پرهادي وایي چې د افغانستان شاوخوا پراته هیوادونه داسې ګڼي چې افغانستان په دننه کې توریستي ډلې شته دي او طالبان د دغو ډلو د خونسا کولو لپاره ممکن بشپړ اقدامات دی وکړي. د سیاسي چارو دا کارپو وایي چې د دغو ډلو په خلاف اقدامات آسان کار هم نه دي او طالبانو د دیش خلاف اقدام هم کړی دي. خود خاغلی پرهادی په نظر افغانستان کې د اوګدی مودی رئیس ځینې تروریستي ډلې پالي دي چې په خپل هیوادونو چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم دي تروریستي پالیتونه ترسره کوي. د سیاسي چارو دا کارپوه چې د تاجکستان، چین او د پاکستان د هیوادو اړوند تروریستي ډلې په افغانستان کې شته دي.
نو له بحث دیګه یې اس کې چطوري ګروها خونسا شوه در این وقت طالبان تنها با داعش می جنگن، اما با دیگر از این گروه ها نمی توانند بجنگن، برشان امکاناتش نیست و شاید که افغانستان بیشتر بی ثبات شود.
د پاکستان او چین په ګډون د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادو له دغه هیوا څخه د تروسي ډلو د پلیتونو پاکله په پرله پسې ډول خپلې اندېښنې څرګندې کړې، او د طالبانو له حکومتې د سرحد هغې خواته د دغو ډلو د پلیتونو د مخنیوي غوښتنې کړې.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان په افغانستان کې د واکمن قدرت په توګه په رسمیت نه پیژني. د دې شورا په وینا طالبانو تر اوسه خپلې ژمنې عملي کړې نه دي. واشنگتن په داسې حال کې دغه خبره کړې چې یو ډله مېرمنو پرون د تخار په ولایت کې پر شوزو او جنو د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې لاریون وکړ. نور حال پر رپورت کې ووري.
دا په تخار ولایت کې د پوهنتونونو او کنځي د استادانو، محصلین او شاګردانو په ګډون یو شمېر اعتراض کوونکي مېرمنې دي. وګوي د پنځم به سهار د تخار ولایت د بیبي مریم خوانزي لمخ څخه لاریون پیل کړ، او نه وځي د کار، تعلیم او تحصیل شعارونه ورکړل، بلکې ویلي چې میرمنې نه حزبېږي. خو دغه میرمنې زیاتوي چې د لاریون له پیل څخه لږ شېبې وروسته طالبانو د مظاهره مخاوني ولا او هغوی تیته او پرک شوي. دغه مظاهره په داسې حال کې وشوه چې تر دې یو ورځ مخکې د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا د امریکا غږ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبانو تر اوسه خپلې کړې ژمنې عملي کړې نه دي.
د طالبانو په اړه زموږ موقف ډېر روښانه دی. موږ په رسمي ډول هغوی په افغانستان کې د واکمن قدرت په توګه په رسمیت نه پیژنو. هغوی وایي چې نړیوال مشروعیت غواړي، هغوی وایي مرستې غواړي، هغوی وایي غواړي په اقتصادي لحاظ له نورې نړۍ سره وصل شي. هغوی باید په خپلو ژمنو عمل وکړي، کوم چې تر اوسه یې په روښانه عمل نه دی کړی.
کربی زیاته کړی چې د طالبانو څخه به د هغوی د کړو ژمنو د عملي کېدو په اړه پوښتنه وکړي. تر دې مخکې د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزارت هم ویلي وو که طالبان مشروعیت غواړي نو د افغان میرمنو او انجونو حقونو ته دې درناوی وکړي. بل خو د ناروې د کډوالو شورا مشر په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته ویلي چې دغه ډله د ښځو د کار د بیا پیل لپاره د لنډمهاله حل لارې په لټه کې ده.
د طالبانو له مشرتابه سره په خبرو کې هغوی راته وویل داسې یو لارښود به وي چې د میرمنو کار او تعلیم ته به اجازه ورکړي. موږ ټینګار وکړ چې دا ژر وشي. په ورته وخت کې موږ په لنډمهال ډول د حل لارې د موندلو لپاره لومړنۍ هوکړه ترلاسه کړه، څو زموږ زړورې ښځینه همکارانې وکړای شي بیرته کار ته ستنې شي.
په داسې حال کې چې اګلند وایي اوس مهال 23 میلیون افغانان بیرنۍ مرستو ته ضرورت لري، د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې په بشري چارو کې د طالبانو د مداخله په شک په یو شمېر سیمو کې مرستندوی عملیات ځنډول شوي دي.
موږ له مؤسساتو څخه چې هر پروګرام عملي کوي د څارنې او راپور ورکولو الزامات لرو. د بې ثبات او غیر مناسبت محیط په شمول زه باید وایم څو داسې بلګې شته چې موږ په بشري چارو کې د طالبانو د مداخلې په شک خپل عملیات ځنډولې دي.
طالبانو تر اوسه د تازه مواردو په اړه څه نه دي ویلي، اما تر دې مخکې ویلي و چې د ښځو حقونو ته درناوی لري، او په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو د زده کړو د بیرته پیلېدو لپاره کار کوي، خو تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ لیدل شوی نه دی.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
درنوریدونکو د هرات په ولایت کې د وړې اوبدلو د یوې فابریکې یو شمیر کارګری مېرمنې اندیشمنې دي چې د طالبانو لخوا د مېرمنو پر کار د بندیز لکهواله شایي د دوهم ځل لپاره خپل دندې له لاسه ورکړي. په افغانستان کې اوس په لسګونو مېرمنې د وړې اوبدلو په صنعت کې چې ډېر پخوانی دودیز صنعت بلل کیږي بوخت دي.
د وړې اوبدلو صنعت نه ویشکرنه معصومه نبی چې د شپږو ماشومان مور د پهیرات کې د حسینی قنبری د وړې عبدلو په فابریکه کې کار کوي. مخکې حکومتي دنده درلوده. د طالبانو غواړي چې پر دې کار بندیز ونه لګوي بلکې پر ځای د مېرمنو لاسنیوي وکړي.
مز افغانستان هستیم، نه باید برای از مو محدودیت ایجاد کنه، باید برای مو کار فراهم باشه، هم برای زن هم برای مرد. خود دولت خود طالبان میدونه که نه برای زن کار نه برای مرد باید حمایت کنه. وظیفه‌ش همی است که حمایت کنه، نباید محدودیت ایجاد کنه.
د مېرمنې وای په کاری د بندیز لګولو ویره هغه وخت ورته پیدا شو چې د طالبانی و استاد د فابریکې خاون غوښته او ورته ویلی و چې نه غواړي د غشان زیات شمیر مېرمنې سره یو ځای کار وکړي او ترې غوښتي چې د ځای وټړي. د فابریکې مسولین وای د فابریکې د مېرمنو د لاستوی په مخه جوړ کړي چې خپل ماشومان ته نفقه پیدا کړی.
دولتی که مرفته بیرون کار میکرد ماش داشته، نالی ماشایش بسته بیرون کار نمیتنه. ما امیره شخصا خود ما که را امی کار را اندخته ایم بخاطر امیز خانوما که امی یک روزی علال ده بچه های خوبو بره امیزین یک کارشون علال دیست. تقریبا امی مستقیم که کار میکنه کارمانده از ما همهشی 120 نفر امیجی کار مونه پیش ما. امی 120 نفر امیتر که اگر نشن امی کار مونه امی دولت چی بسته کنه دولتی عالی امی طالبو
بسته کنه. غلام رسول جعفری چې په دې فابریکه کې د انجینر په توګه کار کوي د راتلونکي په اړه اندېښمن دی.
ما یې از امارات خواهش میکنم از امارات که ما را بند نکنه. ما بند کنه ما کجا بریم؟ یا دست به خودکشی بزنیم، یا دست به گدایی بزنیم، یا دست به مهاجرت که خانه زندگی مال خورمون سودا کنیم. اینا رو مجبورم که دست به مهاجرت بزنیم. چی کنیم اینجا؟ کار نیه، بار نیه، روزگار زندگی درست نیه. ما اینجا از گشنگی بمیریم، مجبوره که وطن ترک کنیم. ما جای از که ما را بند کنه ما را حمایت بکنه.
د مېرمنې په داسې وخت کې د دندو له لاسه ورکولو ویره لري چې تر دې مخکې طالبان د نجونو او مېرمنو پر زده کړو د بندیز تر څنګ په نادولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په سازمان کې د مېرمنو پر کار هم محدودیت لګولی وو. که څه هم د بیرته پیلېدو کومه نښه نه ښکاري، خو طالبانو ویلي چې دا محدودیت د لنډ وخت لپاره دی. وحید فیضی، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
قدرمن اوریدونکو، اسرائیل د افریقا د مخ پر زیاتیدونکو نفوس لپاره ضروری ټکنالوژي ته د لاسرسي برابرولو لاري لګنو هو افریقای هیوادونو سره خپل اړیکو د لا زیاتو جوړولو کوشش کوي چې لمخ کې څنګه ورسره نږدې اړیکې ټینګې کړي دي. د بیت المقدس څخه د امریکا جا خبريالا لیډا ګراتستاین په خپل رالیجل رپورت کې وایي چې تیر اونۍ د شپږو افریقایي هیوادونو استادو په دې اړه د مذاکراتو په منظور اسرائیل ته سفر وکړ. سید سلیمان شاه د دې رپورت خلاصه تاسو ته دروړي.
د میټریډي ګروپ په نوم یو سویسای کمپنۍ چې د اسرائیلو ټکنالوژي په افریقا کې کاروي، په افریقا کې د خپل فعالیت لسمه کلیزا په داسې حال کې په بیت المقدس کې ولمانځه چې د شپږو افریقایي هیوادونو استازي هم وربللی وو. د دغه سویسي شرکت عامل رئیس هم تایب او ډېر نور کارمندان اسرائیلیان دي. د دوی په وینا د اسرائیلو نوښت کولای شي چې افریقا مخ پر وړاندې بوزي. هم تایب وایي چې کمپنۍ په ټول افریقا کې 200 مسلکی خونځي جوړ کړی دي او لګیا دي نور هم جوړی.
پراتون کې لسته کې به موږ په افریقا کې د ټکنالوژي او نوښت په برخه کې د کار کولو لپاره 1,000,000 کسان وروزو. ما د ټکنالوژي نوښت مډونه یا نمونی اصل له اسرائیل نه افریقا ته انتقال کړی وي چې دیش کلونو وروسته غواړم له هغه څه چې ما په افریقا کې زده کړی دي لزان سره یې اسرائیل ته یوسم.
اسرائیل اصلا د دې ډول پیلو یا امتحاني کوششونو لامل شهرت لري او د سینګال پر شان د کوم افریقایي هیوادونو ماموران چې اسرائیل ته سفرونه کوي د اسرائیل د کرهنیزي ټکنالوژي له واردولو سره دلچسپي کوي. د سینګال د جمهور رئیس مشاور سیرنګي ګوی په دیاړه امریکا غږ ته ویل
اصلی ستونزه د خوراکي موادو یعنی د وریجو د تولیدولو، سبزیجاتو تولیدولو او شیدو غوښې تولید ستونزه وه. موږ به د خپل ضرورت له مخې دا ټول مواد له مختلفو هیوادونو نه واردول ځکه چې د تولیدولو توانې موږ نه درلوده. د زراعت او کرهنې په برخه کې زموږ تخنیکی مهارتونه اوس په کافي مقدار خوراکي مواد د تولیدولو په برخه کې له موږ سره مرسته کوي.
د آج ساحل یو حکومتي مامور ویل چې حکومت یې دراتلونکو پنځو کلونو په موده کې د هیواد د اقتصادي پراختیا په غرض د 1,000,000,000 ډالرو پانګې اچولو پلان لري. دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د اقتصادي ډیپلوماسۍ عمومي امیر وفلاحي میتی امریکا غږ ته په دې اړه وویل
کوټ دی ایورای هم یو پرمخوادي هیواد دی. موږ د برېښنا په زیربنایي سټرکچر کې خورا زیاتې پانګونې ته اړتیا لرو. موږ د اوبو لګولو او حفظ صحي په زیربناو کې پانګونې اچول ته ضرورت لرو. موږ د سړکونو د جوړولو په برخه کې هم پانګې اچون ته اړ یو.
د اسرائیل او افریقا ترمنځ اړیکې له سیاسي پلوه د اسرائیل لپاره ګټه لري. د اسرائیل د بهرنیو چارو په وزارت کې د افریقا د ډیپارټمنټ مشر ایډو موئ د زوم لاره په دې اړه امریکا غږ ته داسې ویل
اسرائیل د افریقا د فرعي صحرا له څلور څلوېښت هیوادونو سره ډیپلوماتیک اړیکې لري. البته کله چې په ملګرو ملتونو کې د رایګیری موضوع مطرح کیږي نو هر یو رایا او هر یو غږ اهمیت لري. خو بیا هم موږ افریقایي هیوادونو ته د وی غټي یو موټي ډلې په نظر نګورو. هر یو هیواد لبل هیواد سره توپیر لري، ځانګړي غټي او جلا جلا نظرونه لري.
د یو اټکل لمخې د افریقا د نیمې وچې نفوس به په راتلونکو ډیر شکلونو کې وده وکړي، 2.5 میلیارډ ته ورسیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اوریدلې مهرو
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د ننګرهار په ولایت کې د پولیو ناروغي دریمه پیښه ثبت شوې ده. د پولیو په برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا پیښه د ننګرهار په ولایت کې د نازیانو په ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده چې 2.5 کلن ناروغ په ګوزان اخته شوی دی. لدې سره هم تشویشونه لازم سي وي چې وایروس مخ په واده دی. ابو بکر علیزی په دې باره کې رپورت راستولی.
دا په ننګرهار ولایت کې د ګوزړن علاج نه روغې دریمه پیښه ده چې روان کال کې په نازیان ولسوالۍ کې تثبیت شو. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د امریکا مسول ډاکټر کمال شاه سید امریکا اکثره په خبرو کې وویل چې د دې په خلاملہ د پولیو پر وړاندې د مبارزه کوونکو ادارو تشویشونه زیات شوي او د دې احتمال شته چې په سیمه کې وایروس نور وده هم وکړي.
افغانستان د ختیځ او د ننګرهار ولایت نازیان ولسوالۍ کې د پولیو ناروغي درېمه پیښه رامنځته شوې. یو ماشوم چې عمر یې 2.5 کاله دی د فل یا پولیو په ناروغۍ اخته شوی. تقریبا دا ماشوم د می د میاشتې په اتمه د پولیو د ناروغۍ نښې پکې راښکاره شوې چې وروسته تر لابراتواري معایناتو په دې کې پولیو ناروغي تثبیت شوې ده.
له دې وړاندې په ننګرهار ولایت کوټ او بټیکوټ ولسوالیو کې ورته ډول دوه پیښې تثبیت شوې دي. کمال شاه سعید زیتوي په سیمه کې له وړاندې محیطي سیمپلونه هم مثبت وو او د پولیو په برخه کې ښکېلو ادارو خپلې هڅې په دې سیمه کې چټکې کړې وې. د درېمې پیښې په تثبیت سره د دې احتمال شته چې وایرس نور پراخه او لا نور سیمو ته هم سرایت وکړي.
دا د هیواد په ختیځ او وزه کې د پولیو درېمه پیښه د سره مستقی تر دې وړاندې دوه پیښې کوټ او بټکوټ د سوالي کې رامنځته شوې وې. په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو ناروغي وایرس په شرقي وزه کې تثبیت شوی دی. مخکې محیطي پیښې مثبتې وې هلته او کله له محیطي پیښو وروسته دا درېمه پیښه داسې په ماشومانو کې رامنځته کېږي.
د روغتیا سازمان د مسول وای په پام کې لري لدې پیښې وروسته د وایرس د منځوړل لپاره په ختیځ کې د پولیو ضد کمپاینونه نور هم چټک کړي او په نږدې راتلونکو کې د جون په میاشت کې با یو بل کمپاین تر سره شي چې لګواخ سره مخ سي مو ټول ماشومان به پکې واکسین شي.
د دې پیښو لرمست کې دوه وروسته د ګواخ وس د سوي د چې دا ناروغي خپل مکړه د هیواد نور سیمو ته خبرانه شي. ځکه په افغانستان کې د لابل سیمو ترمنځ خلکو ته ګوراته ډیر دی او د پولیو مزوړلو پروګرام بخپل ټول هڅې کوي چې په افغانستان کې د پولیو ناروغي کنټرول کړي شي او د کیس پر ریسپانس کې یو کمپاین د جون په میاشت کې پلان سوی دی چې تطبیق شي.
د عامه روغتیا وزارت د مئی میاش په کمپاین کې ویلي و چې هڅه کوي تر ګواخ لاندې سیمې او پټوله کې په ختیس کې تر 1.5 میلیون پورې لا 50 کلونو کم عمر ماشومان واکسین کړي. هغه هم د منی چې په ختیس کې لدی عمله د محل ګواخ لوړ دی چې لډیورن کرخه خلک په زیات اندازه تګ راتګ کوي او لدی عمله وایرس هم انتقالیږي. د عامه روغتیا وزارت د دې تازه پیښې په تړاو د امریکا غږ پښتنې ته جواب نه دی ویلی خو لدی وړاندې د دوه پیښو وروسته په سیمه کې د جدي مبارزې خبر ورکړی و.
د واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري. پناشو رشدي په روغتونونو کې د غیر معیاري درملنې او بې غوري سر ټکوي چې په وینا یې له امله یې بیا نشو ته مخه کوي. دغه معتادین تور پوری کوي چې په روغتونونو کې نه کافي دوا سته او نه هم مناسب بستر. محمد ابراهیم مومن په دې باره کې رپورت لري.
دغه معتادینو د تداوی په مخه په روغتونونو کې 15 ورځې دورې تیرې کړي خو یو ځل بیا یې نشو ته مخه کړي ده. دوی په روغتونونو کې د درملنې له وضعیت شکایت لري وایي. په بستر کې به له معیار زیات معتادین پراته وو. درمل لږ ورکول کېده، کافي خوراک یې نه درلود او کسبوکار هم په حرفوي مرکزونو کې نه دی ورخودل شوی. دا معتادین نشو ته اسان لاسرسی هم د بیا ځلي احتیاط عمده لامل بولي.
مشکل دلته وروره چې په شفاخانه کې د موږ صحیح تداوی و نه شولله. په 15 ورځو کې 3 ورځې موږ ته ګولۍ راکړې، نورې ګولۍ را نه کړل، صحیح خدمت نه کیږي، چې کس به موږ ته و نه خوده. ظلم زیاده په یو کټ کې شپږ نفره پراته دي. په خدای لار شي هلته وګوري زیاتی هلته پاڼې هم خوړلې پاڼې. نو د موږ چې تداوی صحیح و نه شي، موږ ته صحیح خوراک را نه کړي، نو موږ خو یې نه شو پرېښودلی کنه. اما 15 ورځې بعد چې موږ خوشې کړلو، اعتدالو چې بازار ته رالو، د بازار کې خرڅېږي، ګورې او عملي وګورو چې دا شی وهي، د موږ زړه بیرته ورته دې عمل ته وشي، موږ بیرته دا عمل وکړو.
اور اور بیت شبخاری نه چې موږ راوتلو رسو 15 خلاصیم پوره شو لراته ویل چې دی په مخم خانم کارسته دا نمروزګارسته دا اور اور په بازار کې اور اور چار خواته دی مخه تم خرڅی کې نو دا به موږ کومه دی پریدو د دې پرې خودو علاج موږ سره نشته دا نه پرې خودی شو موږ مریضانی.
خود طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایان وای اوس مهال د معتادینو درملنی برخه کې په خوانې مرستنه کیږي او دوی د شته داخلي امکاناتو له مخې د افغانستان په کچه روغتونونه فعال ساتلي او دې برخه کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د دې وزارت د وین په خبره دوی درکې دوروسته موتادین کورنۍ او تسپاري خو کورنۍ دوی ته سم پاملرنه نه کوي چې لامل یې دوی بیرته هغه ناپاک ماحول ته ځي او بیا موتاد کیږي.